پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبه ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې واوري چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې په اړه د بحثونو راپورته کول به د هیواد د امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته ونه کړي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمالند د افغانستان او نړۍ خبرونه راوروي.
دا افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسله وال وژلې دي. په عین حال کې له بادغیس او فراه ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته وسلوالو طالبانو د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي او لږ تر لږه 40 تنه پولیس سرتیري پکې وژل شوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د روسیې او سویس ترمنځ ډیپلوماټیکي ناندرۍ زیاتې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزی کومندوی او هوایی عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژلې او وطن نورې ټپیان کړي. له دفاع وزارت څخه د دوشنبې د ورځې په سهار په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د یک شنبې د ورځې راهیسې دیارلس شریک تاروسي عملیات، 115 کومندوی دندې او 9 هوایي بریدونه ترسره شوي. دفاع وزارت په خپله اعلامیه کې وایي چې وسلوالو ته یې د مرګ ژوبله د میدان وردګو په سید آباد، د بلخ په چاربولک، د کندهار په شاولي کور، د پکتیا په متاخان او بخې د پکتیکا په متاخان او د پکتیا په زرمت کې اړولې. همدارنګه دوی وایي چې د هلمند په مارجي او د کونړ په وټپور ولسوالیو کې هم بریدونه کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو تیره شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی. د داعش د یو ځایي قمندان په شمول یې څو تنه وژلي. د کونړ امنیې قمندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د ګوندیل په ځنګلي لرې پرته سیمه کې مځکني عملیات کړي چې پکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې د یو قمندان ابوذر په شمول 3 تنه وژلي او 2 تنه نور یې له ځان سره بیولي. لا بادغیس څخه په رپورټونو کې ویل شوی چې طالبانو تیر شپه د هرات او بادغیس ترمنځ د دربن سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي دي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرف کنډک قمندان عبدالحکیم مودودی د سلور پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیری ټپیان شوي. ښاغلی ملکزی ویل چې په جګړه کې طالبانو لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د بادغیس ولایتي شورا د ځینو سرچینو په حواله وایي چې په دې بریدونو کې یو شمېر سرتیري نادرکه شوي هم دي، خو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل چې دا 900 په شاوخوا کې وسلوالو طالبانو دغلته د دربن سبزک پر دې پوستو بریدونه کړي وو. نوموړي ویلي دا وسلوال د بادغیس له بیلابیلو سیمو او د هرات له یو شمېر ولسوالیو په سیمه کې راټول شوي وو. له فرا څخه هم په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په بالابلوک او پشترود ولسوالیو کې پر 3 پوستو بریدونه کړي دي چې پکې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري وشل شوي. د فراه د والی ویان محمد ناصر مهری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پشترود په ولسوالۍ کې د وسلوالو په لومړنۍ حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 سرتیري وشل شوي. د ښاغلي مهری په وینا دویم برید د فراه فرارود پر لویه لاره د پولیسو پر دوو پوستو شوی چې پکې 10 افغان سرتیري او 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. له فراه څخه یو بل خبر وایي چې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ د اعتراض په توګه د فرا فرارو ترمنځ لاره تړلې وه. د اوروزګان ولایت د ولایتي روغتون مسؤلین وایي په ترینکوټ ښار کې ترافیکي پیښې له کبله یو ماشوم وژل شوی او یو ماشوم نجلۍ او د یو پاخه مرکز ټپي شوی دی. د اوروزګان ولایت مقام او د امنیه قمندانۍ مسؤلینو په دې اړه لس ویلو ډډه کړې، خو د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار 10 بجې د ترینکوټ ښار څخه ورته وروړي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د عامه نظم د پولیسو د یو هموای ټانک دا یو ملکی موټر سره ټکر شوی. د پداسې حال کې د چې په دې ورستوي کې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې سیاتي شوې دي چې ډېر کله پکې د امنیتي ځواکونو موټر ښکېل وي. د روسیه او سویس ترمنځ ډیپلوماټیک ناندري زیاتې شوې. په وروستیو یو څو ورځو کې په سویس کې د جاسوسۍ د دوو مواردو لرسوایي وروسته د سویس د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې په سویس کې خپل جاسوسي فعالیتونه سم دستي بند کړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په برن کې د روسیې سفیر سرګی ګارمون نه هزار کړی دی او د دې فعالیتونو په اړه ورته اعتراض سپارلی. خبر پاڼې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دا څرګندونې له هغه رپورټونو یوه ورځ وروسته خپرېږي چې وایي روسي جنټانو په سپیس ښار کې حق لابراتوار په نښه کړی و چې د انګلستان په سالیسبوري ښار کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپل د وژنې لپاره په پلان کې د کارول شوو اعصابو فلجوونکو موادو په اړه ازموینې کوي. د چین په جنوبي ولایت کوانګ ډونګ کې د سمندري طوفان را رسیدو مخکې چارواکو لڅلی لکو زیات خلک له سیمې څخه ایستلي. دا منخود په نوم تایفون یا سمندري طوفان مخکې لدی چې فلیپین او هانګ کانګ کې لسګونو کسان ووژني. هانګ کانګي چارواکو نن په ځپل شوو سیمو کې حالات کړکېچن وبلله، ویل چې شاوخوا 300 کسان هم ټپیان شوي. له هانګ کانګ څخه نورو ښارونو ته د هوایي تګ راتګ لارې بندې دي او د اورګاډي تګ راتګ هم ځنډېدلې. دا خبرونه
خبرونه ملازه دی رادیو اوریدل. تاسو کولی سئ چې دا خبرونه او زموږ نور راپورونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم وګورئ، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی له امریکا سره د ترسره سوي امنیتی تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسی کولای د هیواد امنیت په شکولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمک به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
په همدې تړاو تحلیلګران وایي چې د بحثونه تر ډیره د پردیو په لمسون راپورته کیږي. محمد اګل مجاهد وایي
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تسول چې ولسی جرګه هم په دوه درې بحثو تقسیم شو، په دې موردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د دې مخالفت کوي.
په سیمه ایزو او نړیوال مسایلو کې به دا واوري چې د پاکستان د پاوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی دی. دغه راز د خبرونې دوهم نیمایي د انتخاباتو په اړه یو ځانګړی راپور تخصیص شوی دی چې اورېدو ته یې بلنه درکوم. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. په همدې حال کې دا باید ووایم چې د افغانستان ولسي جرګې تېره چهارشنبه پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان چمتو کړی چې له کابل رات سره هم د اوس له سټډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. افغان صاحب خبرونې ته شرغلی د دې مسایلو په اړه نور جزئیات توریدون کې ته وایي چې د افغان حکومت اجرائیه رئیس نور تسویل دی.
بله مننه افربازجان. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته شوې ده. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یعنی نن یې د وزیرانو شورا د غونډې مخکې رسنۍ ته خبرې کولې وویل
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی
دای وای د داس یو امنیتی تړون تر پختنې لاندې راوستل چې په لوی جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لومړی ورځو کې لاسلیک شوی. د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د هواد امنیتی وضعیت له خوالي سره مرسته وکړي. خغلی عبدالله زیاته کړه په دې کې شک نشته چې دښمنان په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شتون یو بهانه ګرځوي. د نوموړي په وینا اوس هم افغانستان د بیلابیلو تروریستي ډلو تر یرغل لاندې ده. اجرائیه رئیس وای افغانان تل هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې د تېرې چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې چې مشري یې لومړی مرستیال همایون په غاړه وه پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د پر امنیتي سند بیا کتنه وسی. خو د دغه جرګې یو شمېر غړیو د رواني اونۍ د شنبې په ورځ وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو او اصولو خلاف عمل دی. فریباجان، د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند د افغان سیاستوالو ترمنځ له ځینو اختلافاتو سره سره د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. بله فریباجان.
بله ډېر زیات مننه کوم رحمت افغان. او په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسي جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسون او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دغه لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي تړون لغوه کړي. له ډلې محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې وروستۍ پریکړه او د عبدالله څرګندونې چې دغه سند بیا څېړنه بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یو لویه جرګه چې په افغانستان کې دایره سو هغې تصویب کړی و. بعدن په دې باندې خبرې شوې وې. بالاخره ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه. باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې رانه وړي افغانستان ته. تاسو خبری هستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم داده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي نو افغانستان د افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان به دلته مرسته کوي او د افغانستان نه به دفاع کوي. چې دا ونه شوه. تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلورو کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او قندهار کې ولیدل. اما هیچا حتی غږ پورته نه کوي چې بهرنۍ تیارې راځي چې ناشناس تیارې خلک دي. اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه
کړ
نه نه پوری.
مجاهد صاحب، عبدالله په یو ډول باندې دغه نن چې کومې خبرې وکړې په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرني پوځیان میشت وي، بهرني ځواکونه دي میشت وي. ستاسو نظر څه دی چې رښتیا هم ولسی جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي که څنګه؟
بدون شکه په دې کې بهرني لاسونه ډېر دي. هغه وکیلان تاسو ولې چې ولسي جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه. په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د دې مخالفت کوي. اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې د دغه تړون یعنی هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولې دا اړ لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپل جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو اخر کې د اماني حکومت ونړاو، د کفري دی، د نادرشاه حکومت ونړاو، د مستبد دی، د حبیب الله حکومت ونړاو، د سقوي دی، د ظاهرشاه حکومت ونړاو، د شاهي مطلقه د موږ نه غواړو، جمهوریت د داوود خان دا مستبد دی، فیلی حکومت باندې وایي د امریکایان حکومت دی. پس موږ غواړو تر کوم حکومت موږ تر هغه وخت چې خپل افغانان یو موټی نسی بدون د شک بهرانیان بدل دی. د بهرانیانو د وشیدو مخالف زه هم یم، نه غواړم چې بهرانیان په افغانستان کې، مګر یو
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې پروسو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. وی ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلې. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنیو امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسنی حالات ښه کړي که نه؟ د افغانستان اوسنی نامنۍ چې دا د نور
بدون شکه نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنۍ ته زیاته لمن ولي، ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بوري ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقاً په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دوی وایي چې امریکایان چې دلته یې موږ د افغانستان معدن استای شو نه په افغانستان کې مداخله کولای شو. دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیه او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډي ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې وایي ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسونه او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک سوی امنیتي او دفاعي سند لغوه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوبو د ماشام تر و بجو پرې هر ورځ د افغانستان په ټولو لوی شهرونو او سیمو کې اوریدلای سي. اوس به اکرام الله اکرام د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راووروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت لوري د غنم او وربشو د سیډونکو و ملي کانفرنس پایل شو. په دغه کانفرنس کې د غنم او وربشو لزګونه سیډونکو برخه لري چې په شپږو پونتونو پورې اړه لري. د دې وزارت مسؤلین وایي چې دا کانفرنس لور ورځې دوام کوي او د کابل، کندوز، هرات، بلخ، البیرونی او بغلان ولایت له پونتونو څخه پکې د کرنې پونځي او استادانو برخه اخیستې ده. د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو په اساس چې دغه کانفرنس په هیواد کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي او د حاصلاتو د خوالي په موخه جوړ شوی دی. افغانستان چې زراعتي هیواد بلل کېږي، غنم مهم حاصلات دي چې سلګونه زره کسان له همدې کښت له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. لوګر کې 500 کورنیو ته د شاتو مچیو صندوقونه وویشل شول. د لوګر ولایت د کرنې ریاست وایي چې په لوګر کې دغه ریاست لخوا د 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت 500 بیوزله کورنیو ته د شاتو مچیو وویشل شوې. د لوګر د کرنې رئیس محمد دین مومند وایي هرې کورنۍ ته دوه صندوقه مچی او یو شمیر اړوند توکي ورکړل شوی دي. مومند زیاتوي دغه کاري موخه په یاد ولایت کې د شاتو مچیو د کاروبار پراختیا ده. د مومند په خبره یادې مچی د کرنې وزارت د کورنی اقتصاد پروګرام لوري په امتحاني ډول لومړی په محمد اغي او وروسته د لوګر ولایت په نورو ولسوالیو کې هم پر بیوزلو کورنۍ وویشل شي. هاونند کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجي قزاقي وړ 2250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجي 1450 افغانۍ، د وریجو یو بدرین منی بوجي 2030 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1030 افغانۍ، او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1030 افغانۍ پلورل کیږي. او په شاداد سره کې د ځینو بهراني وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ لس پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ ډیر شپوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
له اکرام الله اکرام څخه مننه. اوس به یوه سیمهییزه موضوع را واخلو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکنګ ته تللی دی. جنرال قمر جاوید بجوا وروسته له هغه چین ته ځي چې د پاکستان د نوي حکومت یو وزیر د چین د ورېښمو د پروژې پر سر اندېښنه څرګنده کړې وه. چین د دې پروژې په ګډون په پاکستان کې د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د موضوع نوریاس نوري تعقیب کړی دی چې همدا اوس سره په سټوډیو کې دی. نور صاحب خبرونه ته شرغلی.
بله مننه.
که پس از که داره توی چی چین تا دا پاکستان دا پاوز دا لوی درستیز سفر دا هدف پرده چه ویل سویده؟
فریبا جان دا پاکستان پاوز ویلی چی دیده هوا دا پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا لچین چخه دری ورزنه کتنه دی اکشن بی پورست پیل کل. بجوا دا پاکستان تر طول و جگ پوری چارواکی دی چی دی نوی صدر ازم پتوگی دی عمران خان دی کار لپیلی دو روست لخپل نجدی متحد چین چخه ان کتنه تر سرکوی. دا پاوز وین جنرال آصف غفور دی اکشن بی پورست پیوه تویتری بیان که ویل چې د پاوز لوی درسیز په خپل چینایي ساری په ګډون له یو شمیر چینایي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د پاوز ویان دغه لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بجوا اکثره وختونه د نړۍ له مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کوي، او دا ځکه چې د پاکستان پاوز له اندازې زیات په دې د اټومي وسلو لرونکو هیواد کې پر امنیتي چارو بشپړ کنټرول لري، او د بهرني سیاست په اړه سترې پریکړې هم د پاوز په اشاره کوي. د راپور له مخې د پاکستان د پاوز لوی درسیز هله مندې چې په دې سفر کې هغه اندېښنې لري کړې چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر ورستۍ څرګندونو په پیکنګ کې زیږولې دي.
بله، تاسو ولې اندېښنې د پاکستان د نوي حکومت د سوداګرۍ وزیر په پاکستان کې د چین د لوی پروژې په اړه څه ویل و اندېښنې څه ده؟
د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزیر عبدالرازق داوود تیرونی ویل چې په پاکستان کې د یو کال په مخه د چین پاکستان د اقتصادي دایلس پروژه وزندول شي. دا د چین د یو کمربند یوې لارې د لوی پروژې د پاکستان برخه ده چې د چین د ورېښمو د لرغونې لارې بیا احیا کول هم پکې شامل دي. پیکنګ د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د بنسټیزو تاسیساتو په برخه کې د شاوخوا شپېته میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. داود له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه راز وویل چې د پخواني حکومت لخوا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز قرارداد غیر عادلانه ترتیب شوی او هغه له حده زیات د په وینا د چین په ګټه دی. ښاغلي داود وروسته وویل چې د ده دغه څرګندونې له متن څخه اخیستل شوي خو د رښتینولۍ په اړه دی اعتراض نه لري. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر دغه انتقادي څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د چین دولتي کانسلر او د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای له پاکستان څخه کتنه ترسره کړې وه او دواړو لورو یو ځل بیا په دې تاکید کړی و چې د پیکینګ په مرسته دغه پروژه د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کوي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوري. دوستانو، زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاریه پنځه څپه خپرونې لري. تاسو کولی سئ که چیرې د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو پر زموږ پر ویبسایټ هم د خپرونې په ژوندۍ بڼه واورئ یا تکرار یې واورئ او راپورونه مقالې مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به له اجمل تورمان څخه واورئ چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو څه ویلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د بېلابېلو مطالبو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، انتخابات په افغانستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ورځپاڼې په باور جنگ او ناامني، د بې طرفه انتخاباتي بنسټونو نشتون او په مشرتابه کې د سالمو انتخاباتو لپاره د ارادې نه موجودیت هغه ستونزې دي چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات چې تر څلوېښتو ورځو پورې به جوړ شي ګواښي. ورځپاڼې لیکلي، دا ټول ستونزې ښایي حل لارې ولري خو لکه څنګه چې لیدل کېږي په حکومت کې دا روحیه نشته. د سرمقاله لیکونکي د ادعاو له مخې تر اوسه شواهد دا ښیي چې را روان انتخابات په له فساد او درغلیو ډک وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت دواړه مشران د یک شنبې په ورځ په پغمان کې د ښاغلي سیاف کور ته ورغلي وه چې د سیاسي او امنیتي انکشافاتو تر څنګ پر یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړې دي. هیواد لیکلي، دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر ضد د یو شمېر پخوانیو چارواکو او په حکومت کې د یو شمېر شاملو ناراضیانو د یو کولو هلې ځلې پیل کړې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حامد کرزي چې د اساسي قانون او نورو نافذه قوانینو له مخې بیا ځلي ولسمشرۍ ته نشي رامخته کېدی، د اوسني نظام د نسکورولو او پر ځای د ده په مشرۍ د لنډمهالي حکومت د رامنځته کولو لپاره خپلو هڅو ته زور ورکړی دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د یوې بلې مهمې او په دې ورځو کې د ډېرې ګرمې موضوع په اړه لیکلي دي. ویسالی کی په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتی تړون د ژغورن لپاره هڅې پیل کړې دي. په مطلب کې راغلی چې وروسته له هغه چې د افغانستان ولسی جرګې تر توندو انتقادونو وروسته د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتی سند د بیا کتنې موضوع په خپل اجنډا کې شامل کړه، په کابل کې د امریکا سفارت د دغه سند د خوندي ساتلو لپاره لابیګرۍ پیل کړې دي. په مطلب کې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو په حواله چې نمونه یې نه دي ښودل شوي، راغلي چې امریکا اوس په ولسی جرګه کې لابیګري کوي تر څو په دې تړاو د ولسی جرګې د غړو نظر بدل کړي.
که څه هم د یوې نیمې
ولسی جرګه کې د جوزیان یو شمیر استازي له حکومت غوړي چې د داعش ډلې هغه دوه پنځوس کسانو ته سزا ورکړي چې څومره وړاندې په جوزیان کې افغان دولت ته تسلیم شوی دی. په دې اړه نور جزئیات اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم د یوې نیمې میاشتې په تیرېدو د هغه داعش جنګیالیو چې په جوزجان کې افغان حکومت ته تسلیم شوي برخلیک لا هم نه دی معلوم، خو په ولسی جرګه کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومته په دې اړه د وضاحت غوښتونکي دي. عبدالستار درزابي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو جنګیالیو په جوزجان کې زیات شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اړولي، بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي، نو سخته سزا باید ورکړل شي. ښاغلي درزابي غوښتنه وکړه چې حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي.
تر اوسه عدلي او قضایي ارګانونو او ملي امنیت د کسانو په اړه خلکو ته معلومات نه دي ورکړي چې څومره شمیر یې په اشد مجازات محکوم سول، څومره یې بیرته خوشې سول. دا تر اوسه له موږ سره سوال دی چې لا نه دی حل سوی. هغه کسان چې زیانمن سوي دي، هغه کسان چې لا هم ځورېږي، هغه کسان چې د خپلو قربانیانو په غم کې ناست دي، دا ټول دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جنګیالیو جنایتونه باید ونه بخښل سي.
د اسلامي دولت یا داعش دغه جنګیالي چې شمیر یې 2500 تنو ته رسېده، نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې په داسې حال کې افغان حکومت ته تسلیم شول چې د وسلوالو طالبانو تر سخت فشار لاندې راغلل. د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي چې په تسلیم شویو جنګیالیو کې 13 تنه ښځې هم شاملې دي. د دغه جنګیالیو له تسلیمۍ وروسته په جوزجان کې یو شمېر خلکو دوی په جنسي ځورونی او د بشر له حقونو په سرغړونو تورن کړل او د محاکمه کېدو غوښتنه یې وکړه. د افغانستان اجرایي رئیس د دغه جنگي ډلې د غړو له تسلیمۍ 15 ورځې وروسته وویل چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنگي اسیرانو په اسیر چلن کیږي، نه د سوله کوونکو. خاغلی عبدالله وویل په شمال کې د داعش جنګیالیو تسلیمي باید په دې معنا نه وي چې دوی له جنایاتو د سترګې پټې شي. په ورته وخت کې د جوزجان سیمه ییز چارواکي وایي که پر کوم جنګیالي د ظلم او زور مشخصه اده موجوده وي، محاکمه به شي. د جوزجان ولی لطف الله عزیزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه جنګیالي کابل ته انتقال شوی او د برخلیک پاړې دې هم معلومات نه لري، خو نوموړي وویل چې تورن کسان به د اساسي قانون په چوکاټ کې محاکمه شي.
کوم د شان چې تسلیم سوی وو مرکز کابل ته انتقال سوی دي، برخلیک یې لوړو چارواکو ته معلوم دی چې چیرته ساتل کیږي. کومو کسانو چې دغه جنګیالیو پر ضد دعوې لرلې، عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوی دي، او هر چا چې جرم کړی وو او پرې ثبوت شو، نو د قانون له مخې به محکمه سي.
له دې وړاندې هم د جوزجان سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي وو چې تسلیم شوي داعشیان به د بشري ضد جنایاتو د ترسره کولو په تور د محاکمې لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی سرنوالۍ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جنګیالیو له ډلې د یو شمېرو دوسیې دوی ته رسېدلي او په اړه یې څېړنې روانې دي.
السلام علیکم، زنه زیر لا افغان من د زابل ولایت له شایستفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور د شایستفا ولسوالۍ کې ډېر غټ پل پر دا عمومي سړک شو الوزول دي. خاجه مکوانان ډېر تکلیف بسره دي، دا خلک ډېر په تکلیف کې سره تېره ورځ دوه یو مسل شپه سه بله ورځ بل مسل څو شپه سه نو دا سړک دغه د امنیت دي کوشتي مسل ما طالبان څه دا غوښتنه چې دوی ویلې چې موږ کارونه سړک نه تخریب وو او پلونه نه پساوو، نو دا ټول دوی څنګه پساو کړي؟ جدادي فلسطین وو چې حکومت یې فلسطین وو چې طالبان په خپل ملګري فلسطین وو چې طالبان په ډلې کې پاکستانیان پنجابیان ساغه افغانستان داشت او مختلفې سر نه پېږي لکه پل یا پلچک یا سړک دا کارونه دوی تخریبوي.
السلام علیکم، ورما جنګل اسلامي دا ولې خالي چې موږ یې کړی لاس څنګه نه موږ چاره چې خدا ولې خالي راوړل خراب خراب دي دا موږ ته موږ چاره چې کورونه وران شي. زه د ګریسو ولسوالۍ څخه جمعګل خبره کوم. دغه د دې راډیو د اخبار نشر کې چې وزیرانیان راغلي د کجکي د بند معلومات کوي، کمرې ورڅخه بیا کافیه کوي. دا نه ګیري اداره وصل ته دوغ ایران رااله تر کجکي پورې ورسېده، نه طالب ولیده، نه حکومت ولیده، نه یې ور مخنیوی وکړ، نه بل حکومت خو نه دي راوستلي. هغه خو دغه روسه نشي وتی، نو هر چا چې راوستلي دا خلک ګر کوي. دا سبا پروې چې وکړه د هغه ځای په توغندۍ هم در ولي در وران یې چې بیا پیدا نه کوي چې دا نارې وایي چې بندې را وویشتې. اوس دا خلک ګر کوي، مخنیوی یې وکړي، دا بند در ورانوي نه پرېږدي. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي چارواکي کوي چې کالدار دې بند یې. د کالدار کاروبار ټول په کالدار دی، نو کالدار چې د غون افغاني اول خو د غون افغاني نه څه چې دا کالدار افغاني شي. دوم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خپرېدو فروش کېږي. که چېرې دا خبرې کالدار دې بند شي، نو دا د غریبانو خلکو دغه پښې پرې کول.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اوس به یو ساینسي مسله راواخلو. د موټر جوړولو یو لوی مشهور کمپنی ویلي چې راتلونکی کال به موټر د شیشو پر ځای په ډیجیټلي کمرو سمبالوي. اسمت سروان نور حل راکوي.
د موټر جوړولو یو مشهور کمپنی اعلان وکړ چې په خپل نوو موټرو کې به د اړخ د شیشو یا هندارو پر ځای له ډیجیټلی کیمرې کار واخلي. لکسس موټر به لومړنی موټر وي چې په 2019 میلادي کال کې به د اړخ شیشې پر ځای له ډیجیټلی کیمرې کار اخلي. د لکسس ډیجیټلی کیمرې چې د اړخ شیشو پر ځای کارول کیږي ډیجیټل آوټر میرر بلل کیږي او اندازې د موټرو د اوسنیو د اړخ شیشو نیمایي ته رسیږي. د موټر په منځ کې هم څو سکرینونه یا صفحې شته چې